Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې د غهیز 2 بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی وشتمه او د جون ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ترامپ تیره شپه پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. ده ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایي بریدونو مخکې د دغه ښار 300,000 اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړې وو. اسرائیل تر دغه خبرداري وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندیو خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری آژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو له مخې د تهران په ختیځ کې د 14 غږونه اورېدل شوي او هممهاله د دفاع هوا سیستمونه هم فعال شوي دي. ویل کېږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفاع هوا سیستم غږونه اورېدل کېږي. دا هم ویل شوي چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي په منځني ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پرس په وینا د سپینه ماڼۍ ویاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي موږ به له خپلو ګټو دفاع وکړو. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې 15 ورځ ده. امریکا په منځني ختیځ کې له لسیزو راهیسې د 40,000 او 50,000 ترمنځ سرتیری لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په 19 اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطاالله عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرانس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوی دی. د روسیې تاس خبری آژانس د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله تیره شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس هم د کرنې وزارت د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جون 13 تر 20 پورې د روسیې اقتصادي کانفرانس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرانس د بحث وړ مسلې وي. روسیه له طالبانو سره په سیمه کې ښه تعامل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3,500 کارکوونکي کموي. د فرانس پرس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبې په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر ښېګڼې چارې هم کمې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې وه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مرستې پرې باندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کلنی ډول یې دوی ته 2 میلیارد ډالر ورکول. له دې سره به په جنوا کې د دغه سازمان د مرکزي دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمېر څانګې وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 59 غونډه کې وویل په حکومت کې هر یو کس باید راجک شي او د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس له خپل فشار کار واخلي. هغه د جګړې د دوام له کبله پر اسرائیل نیوکه وکړه. ترک ویلي دوامدار سوله هغه وخت امکان لري چې د پټکو د دوه دولتونو حل لارو باندې کار وشي او غزه د راتلونکي فلسطینی دولت یو برخه شي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه ونښته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله د اسرائیلو په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 450,000 فلسطینیان وژل شوي او د غزې اکثره برخې ویجاړې شوي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې فلسطینی سرچینو شریکې کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې نن د ایران او اسرائیل د جګړې پنځم ورځ د اسرائیل د ژوندیو خبرونو پر مهال د ایران پر دولتي تلویزیون صدا او سیما برید وکړ.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
له تهران خلک په وتو دي، خو هلته میشت افغانان بیا وایي.
کلاجیم میگسون تا میلیونیا که در کوچای ما بود دل زیاترش برآمد رفت.
طول افغانان هم دلتا یو خو اغه ایرانیان چې زمون کوسی کې اوسیدل ډیره لدی ځای ولاړل.
د اسرائیل او ایران له جګړې سره هممهاله افغانستان کې د تیلو بیه ختلې.
تر پرونه پټرول او ډیزل په شپږ افغانۍ تقریبا بخرسېدل. نن نرخونه 15 افغانو ته رسیدلې.
او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. پایل له منځنی ختیز نه کوو او ورځو د اسرائیل او ایران د جګړې وروستي وضعیت ته چینن. د جګړې پنځمه ورځ ده. اسرائیل پرون دوشنبه د ایران پر دولتي ټلویزیون داسې مهال برید وکړ چې ژوندۍ خپرونې یې روانوي. دا برید وروسته تر هغه وشو چې د ایران توغندیزو بریدونو د اسرائیل په تلابیب او حفا ښارونو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي له اسرائیل ملاتړ کوي او خبرداری ورکړی چې د تهران اوسیدونکي باید ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ښاغلی ترامپ د دغه خبرداری جزئیات نه دي شریک کړي، خو پرون پر دې ښار باندې د اسرائیل بریدونو دلته خلک ویرولي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه د ژوندیو خبرونو پر مهال د اسرائیل تر برید لاندې راغی. د ټلویزیون یوه خزینه ویاند خبرونه مخته بیوله چې د ټلویزیون یوې خزینه ویاندې خبرونه مخته بیوله چې د چاودنو غږونه واورېدل شول. له دې سره استډیو له ګرد او خاورو ډاکه او د ټلویزیون پرده توره شوه.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو
د ایران چارواکو پر ټلویزیون د برید د مرګ ژوبل معلومات نه دي ورکړي، خو په یو ویډیو کې ښکاري چې پراخ اور لګیدلی او د ټلویزیون له ودانۍ لوګي پورته کیږي. دغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل پرون د ورځې ناوخته خبرداری ورکړ چې د تهران ښار په درېیمه سیمه برید کوي. د تهران دغه سیمه شاوخوا 3 لک اوسیدونکي لري چې د ټلویزیون ودانۍ د استخباراتو یوه برخه او ځینې لوړپوړي کسان پکې اوسیږي. د تهران سړکونه له موټرو ډک شوي، ځکه اوسیدونکي د اسرائیل د 4 ورځو بریدونو له کبله په ویره کې دي او له ښاره تېخته کې دي. ویل کېږي چې په تهران کې د تیلو پمپونو ته د خلکو کتارونه ولاړ دي او دغه ښار کې د خوراکي موادو کمی هم محسوس شوی دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د جیوسر مشریزې ته له تګ مخکې خبریالانو سره په خبرو کې له اسرائیل خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسله جوړه کړي او په وینا یې د تهران اوسیدونکي هم باید ژر تر ژره له دې ښاره ووځي. ټرمپ ویلي ایران دغه جګړه کې نه بریالی کېږي او یوې هوکړې تبا بالاخره رسیږي. بل ورته د یمن حوثیانو ویلي چې د ایران په ملاتړ کې پر اسرائیلو توغندي توغولي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنه یوه ډله له تهران نه په ښکاره ملاتړ څرګندوي. د اسرائیل او ایران د جګړې نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه د اسرائیل او ایران ترمنځ د کومې تازه نښتې راپور نن ورځ لا نه دی ورکړل شوی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دې ښار په ځینو برخو د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالات کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې لخواره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه تړل شوي او دوی نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې کړی چې د تهران خلک به د دې کار بیه پرې کړي. نورحالې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نارامه حالات کې هم داسې پاتې شي. په تهران کې میشت افغان کډوالي چې نه وختل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل شوی چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوڅې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. مونږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له مونږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بې وزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبل او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنګ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډیری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تېروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې د تهران خلک به یې بیه پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14 د دوشنبې په سهار د اسرائیلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغه د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد خاره ووزي. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ د جون په 14 د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرائیلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرائیلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 23 او د ټپیانو شمېر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونې ده چې د اسرائیلو پراخ بریدونه د جون په 14 د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 224 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز خبری شبکې ته ویلي چې کارتیاوی دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د سر خبر مو دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ټرمپ پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټرمپ د خپل دغه خبرداري جزئیات نه دی ورکړي، خو پرون د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاټس تهران تورن کړ چې په اسرائیلو کې پر هستوګنیزو سیمو برید کوي او په خبره یې د تهران اوسیدونکو به د دې اقدام بیا پرې کړي. په همدې حال کې د ایران او اسرائیل له بریدونو وروسته په افغانستان کې د تیلو بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لیتر پټرول بیا 15 افغانۍ لوړ شوې. دوی د غراز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو مایع غازو په بیو کې له 8 تر 10 افغانۍ زیاتوالي راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ عامر صدیق الله منصور رسنوي ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کرکیچ له پایل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانو ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت جګېږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارتي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په وروستیو ورځو کې دغلته د غازو بیې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو له امله د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکسپانه د خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې یو شمېر افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایتونه لري.
زما خپل مزور د هسپتال مې وستل راوستل مې وینې نه ولګې په خپل وینې ورکړل وینې ورلګول ډېر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بيشو ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات هر ځای پرې دغه د وینې سیستم ګرځ ستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځ له دې مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبود یا شینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمون په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د د ویني د کموخ سره مخامخ کیږي. نو دته ډېرې بیماران د سيدي چې هغه ویني ته ضرورت یې منځ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لوی خارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې د ویني ته ضرورت د ویني ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نشي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زمونږ د ولسونو لپاره. او زمونږ غوښتنه دا ده چې داسې د ویني معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د ویني ګروپونه معلوم کړي او عام ځوانان د ویني د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د ویني د
دا سنزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد آزادی رادیو ته وویل
کلینیک د وینې امکانات نشته چې پیدا شي او په ټوله ساحه کې مونږ دوه کلینیکونه کوی صافی ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت شي نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خالي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ځانګړی برخه څخه شمیرل کیږي او که چېرته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه په هر برخه کې کیږي هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکی او په خاني فعالیت سره نه رسوي چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولای شي حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته د 500 تر 600 لیټر وینه اړتیا لري خو په خبره کې دوا یا یو لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختميږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر دریو انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پاشې بوته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو سرازو وروستي راپور ته هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې چې پرونې دا غونډه پیل شوه د افغانستان مسأله یاد شوی. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نوموړي د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 950مه ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې یو وسیله بدل کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خدروانی جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې اتلس مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې له عامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري، او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشی د بشری حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و، ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې چې ترسره کیږي داسې اقدامات وشي چې زموږ په ژوند کې عملي بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه که د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو دی هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څومره غونډه ده چې ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبه لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچېرې دا ځل دغه غونډه ترسره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان واک ته بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95مه ناسته کې هم چې د فبروري په 24مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمه نظر دا ده چې دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شفاخانه ده، باندې کوم شفاخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سویچا کوینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې قاضي کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي راډیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، تلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اورېدلی سو په پاک صاف اوازې توګه. ډېره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.